میکروفون را به اسمت ساروانم اسپارم. خوش آمدید سارون.
مننه سلامت واسه ستره مشه نیمی سب قدرمانو آوریدون کتستم. سلامون آورانی کم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په دوو اونیزو پروګرامونو سربیره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې دی چې له ایراني چارواکو سره پر امنیتي او تروریستي ضد مبارزې خبرې وکړي. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا د مرکزی قماندانې قماندان وایي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره کوي. په خوست کې سرحدي ځواکونه وایي پاکستانی پوځیانو د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې ازغن مزی بیرته ټول کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی. د خبرونو تفصیل. د امریکای ځواکونو د مرکزی قماندانۍ قماندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به یې فوري اقدامات وکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ووټل دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. خبرپاڼه وایي چې دواړو خواوو د افغان ځواکونو پر اړتیاوو او د هوایي ځواکونو د تجهیز او همکاریو پر پراختیا خبري وکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو هغه ازغن مزی چې د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړی دی. د سویل ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قمندان جنرال راز محمد مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د تڼیو په سیمو کې د غځول شوي ازغن تار په اړه له پاکستاني جنرالانو سره خبرې کړې وې او د همغو خبرو په نتیجه کې پاکستانی لوری غزول شوی ازغن تار بیرته ټول کړ. جنرال مندوزی وویل افغان ځواکونو د پاکستانی پوځیانو له تیژو جوړې شوې مورچې ړنګې کړې او پخې مورچې له جی پي ایس سره پرتله کړې چې د کرښې په بله غاړه کې جوړې کړې وې.
جی پی ایس مو وکړو هغه پستا چې دی ولته ریسرچ کړي دا هغه د خپله خوره کې وخت پاکستاني جنرالانو څخه فیصله وکړه چې په سیمې خردار دلرې کوه هغه موزیګونه چې په تیګو جوړې کړي وه هغه مو خپل چپا کې او سیمې خردار پورې دوام لرلو بېرته مو خپل ځای ته په ټول کړو.
پاکستاني پوځیانو له څه مودې راهیسې د ډیورنډ پر کرښه د ازغن تار غځول پیل کړي دي. اته افغان سرتېري چې په جګړه کې ټپیان شوي وو د انوکټوس ګیمز یا ماته نه منونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په یو خبر پانی کې ویل شوی چې د اته تنه پرون د ناټو په مرکز کې د شاوخوا څلوېښتو تنو ترمنځ د سیالۍ له لارې انتخاب شول. د ناټو د ماموریت د ټویټر پر پاڼه په خبرې شوي ویډیو کې په افغانستان کې د قاتل ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ټپي شویو افغان سرتیرو ته په وینا کې وایي
We in the international community and especially here in Afghanistan
مش په نړیواله ټولنه په ځنګړی توګه په افغانستان او د ناتو د قاتل ملاتړ په ماموریت کې ستاسو منندو یو او تاسو ټولو ټپی جنگیالیو ته ډیر درناوی لرو. ټاکل شوی د انوکټوس گیمز مسابقه سش کال د اکتوبر په میاشت کې د استرالیا په سیدنی ښار کې جوړ شي. دا خبرونه لاسه دی رادیو اوري. د انډونیزیا د سورابایا ښار په درې کلیساو کې د یو انتحاري بمی بریټ په شمول په درو چاودنو کې لشتلشه دوه تنه وژل شوي او دیارلس نور ژوبل دي. د ختیځي جاوا د پولیسو ویندوی فرانس باورونګ منګیلا نن یک شنبه د انډونیزیا ټي وی 1 تلویزیونی شبکې ته وویل په دې چاودنو کې مرجوبلې پیښې شوې دي. د همداراز وویل چې د قربانیانو د هویت د معلومولو کار پیل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال له اتمی موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یک شنبه وویل جواد ظریف به د ایران د اتمی مسئلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی وویل چې ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بروکسل ته هم لاړ شي. عراقیانو د شنبې په ورځ د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای ورکړي. دا وروسته له دې چې تېر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسله والې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختدریځې ډلې له کنټروله وویستې، لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې ترسره شول. د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یوه چاړه په لاس بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي دي. په دې برید کې څلور تنه نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا د دوو تنو ټپونه سخت دي. ازبکستان د اپوزیسیون او بشري حقونو یو فعال له څلور کاله بنده وروسته له زندانه خوشي کړی دی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې فخرالدین تلایف چې د ازادي په نوم د ګوند فعالو د سیاسي انګیزو پر بنسټ بندي شوی و، نوموړی د شنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. او د ایروویژن د 2013 د سندرو مسابقه اسرائیل وګټله. د دې کالنۍ مسابقې چې په نړۍ کې په لسګونو میلیونه لیدونکي لري، دوهم مقام قبرص او دریم اتریش خپل کړ.
Israel have won.
د ټلیفون او انټرنټ لاري د رايو پر اساس تیر ماښام اسرائیلی سندرغاړي نیتا باریزلای لومړی جایزه وګټله. سږ کال دا مسابقه د تیر کال د لومړی جایزې د ګټونکو هیواد پرتګال په پلازمینه کې وشوه. اسرائیل به راتلونکی کال د دې مسابقې کوربه وي. د ایروویژن مسابقې له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته له 1950 میلادي کال راهیسې د اروپا د یووالي په هدف کیږي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 پرشنی وی او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې له ایرانی چارواکو سره پر تروریستي ضد مبارزه خبرې کوي. د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو د ډیرولو له لارې د صادراتو اندازه $1 میلیارډ ته لوړېږي. پکتیاوالو له کابل څخه له ورغلي پلاوي وغوښتل. په ولسی جرګه کې د فرا استازي شکایت کوي چې د فرا امنیت ته پام نه کیږي. د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو فارغانو ته برېښنایي بری لیکونه ورکول کیږي.
نتایج سکین کیږي، سیستم ته داخلي کې پولای چې کوم نتایج سیستم کې داخلي کې پولای چې هغه به د مرکز سره به مقایسه کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مقالو ته کتنه کوو او دغه ورځ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه پروګرام د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. دغه راز حقیقت سره هم در اورو. د افغانستان دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي په ایران کې دی. ټاکل شوی دی چې شاغلای بهرامي به له خپل ایرانی سیال سره د تروریزم پر ضد مبارزه او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د افغانستان دفاع وزیر په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ له اتمی موافقې څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. د ایران او امریکا په اړیکو کې زیاتېدونکې ترنګلتیا به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟ په دې راپور کې واورئ چې اجمل اندیو آبر.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي به تهران ته په خپل دوه ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر درې مهمو مسلو خبرې وکړي. دا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمانش تیر شپه ازادي راډیو ته وویل او زیاته کړه.
مبارزه علیه
تروریسم خغلی رات شوی د تراکرې پر ضد مبارزه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او همدارنګه د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې ثبات او امنیت ته پیښ کوخونه هغه موضوعات دي چې په اړه به یې نظرونه تبادله شي. جنرال رات منی شویل چې خغلی بهرامي د خپل ایرانی سیال جنرال امیر خاتمی په بلنه د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ ایران ته تللی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیرونی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د اقدام په تهران کې د امریکا پر ضد توند عکس العمل نرو پارول. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور ته په پام بده ولسمشر ټرمپ دا اقدام د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟ خغلی رادمنشته د پښتنې په ثواب کې وویل
تهران همیشه
ایران تل ترهګری اغیزمن شوی دی، نو له همدې کبله ایران په دې مسلو کې له افغانستان سره مشترکه وجه لري او امریکا او د سیمې نور هیوادونه هم. نو له همدې مخې ویلی شو چې د ایران او امریکا اړیکو کې خرابوالی له ایران سره زموږ پر اړیکو منفي اغیز نه کوي. خو د کابل د یو خصوصي پوهنتون استاد علي اميري بیا وایي له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي موافقې نه د امریکا وتل نشي کېدای چې د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل تهران ته په دې شرایطو کې د افغانستان د دفاع وزیر سفر ښایي په روابطو کې مثبت لیدلوری رامنځته نه کړی شي. ښاغلي اميري زیاته کړه خغلی امیری وای په دې خاطر چې دا یوازې د امنیت، مخدره موادو، د قاچاق او ترهګرۍ مسله نه ده، مسله ستراتیژیک او نړیوال ابعاد پیدا کوي. په هغه صورت کې خی ایرانی لوري په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کېدو په اړه کم تمایل ولري او ډیر د نامنیو رامنځته کولو او پر نړیوالو ځواکونو فشار راوړلو ته لیواله. مایکل کوګلمن په واشنگټن کې د وډرو ویلسن په مرکز کې د جنوبی اسیا د مسلو څیړونکی دی. نوموړي په یو تحلیلي مطلب کې استدلال کړی چې له ایران سره له اټومي تړون څخه د امریکا وتل به د جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ اغیز ولري. کوګلمن وایي په جنوبي اسیا کې د امریکا د حکومت اهداف له هندوستان سره د اړیکو ښه کول او د طالبانو کمزوري کول دي چې له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو د امریکا دا دواړه اهداف تر اغیز لاندې راتلی شي. اخوا د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ نوموړي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې په سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت، له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د سولې په هڅو خبرې کړي.
د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو په پراختیا سره هڅه کوي چې روان لمریز کال د صادراتو اندازه له یو میلیارد ډالرو واړوي. د بانکدارۍ په چارو کې د جمهوري ریاست د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل تازه د اقتصاد عالی شورا لخوا د صادراتو ملي ستراتیژي تصویب شوې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان که څه هم په لنډ وخت کې هوایي دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور بولي، خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزو حل لار نه بولي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې روان کال د وارداتو کچه راښکته او د صادراتو کچه لوړه کړي چې په دې سره به یو څه سوداګریز بیلانس هم کنټرول سي. د بانکداري په چارو کې د جمهوري ریاست د ارشد مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پلان په لړ کې روانه اونۍ له ترکیې او راتلونکې اونۍ به له سعودي عربستان سره هوایي دهلیزونه پرانستل سي.
هغه
وایي له نیکه مرغه د صادراتو ملي ستراتیژي تازه تصویب شوې چې له صادراتو سره به مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د هوایي دهلیزونو په پرانستلو سره خپل صادرات لوړ کړو او حتی ویل کېږي چې روان کال به له یو میلیارد ډالرو زیات صادرات ولرو. ښاغلی رسا زیاتوي ترکی پانګوالو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دا مهال افغانستان په کلنی ډول نږدې 800 میلیونه ډالر صادرات او برعکس شاوخوا 6 میلیارد ډالر واردات لري. تیر کال افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایی دهلیزونه پرانستل چې د چارواکو په وینا ټول ټال په 18 پروازونو کې نږدې 2500 ټنه وچه تازه میوه او طبي بوټي صادر شوي چې ډیری هند ته دي. افغان حکومت وایي له ترکیه او سعودي عربستان وروسته به تر راتلونکې 2 میاشتې پورې له متحده عربي اماراتو سره هم هوایی دهلیز پرانستل سي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لنډ مهال کې هوایي دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور دي، خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزې حل لاره نه ده.
په لنډ مهال کې به یو څه تاثیرات ولري دا شی، مګر په اوږد مهال کې نه، ځکه دا یو کاذبه لاره ده او دغه ډېر حکومت پیسې ورکوي او دا حکومت لپاره ډېر ګران پریوزي او دوام نه لري.
افغان حکومت په هوایی دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي او 40% سوداګر چې د حکومت لپاره ملا ماتونکي ده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د خوندیتوب کمیټه هم په کار پیل وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید حقیقي اقتصادي پراختیا ته کار وکړي او په سیمه ییزه کچه سوداګریز مارکیټونه خپل کړي. دوی وایي چې په دې توګه به د افغانستان صادرات هم لوړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اته بجی او 15 دقیقې شوې. په ولسی جرګه ولایتي شورا کې د فراده خلکو استازي انتقاد کوي چې په دغه ولایت کې له سختو جګړو سره سره مرکزی حکومت هیڅ ډول پاملرنه فراته نه کړې. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي وای چې د فراد ډیر سیمې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی او که دغه ولایت ته اضافي ځواکونه او مرستې ونه رسیږي د فراد سقوط جدي خطر شته. په دې موضوع د یوسف خان ځاتران راپور.
د فراه ولایت اړوند په لهجویان پشترود بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او سقوط خبره کوي. د فراه ولایتي شورا غړي جمیل امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فراه کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي. اغلی امینی وایي یوازې څلور پنځه ناحیې دي چې له طالبانو سره نه دي. نور زه په ډاګه وایم چې مرکزی او محلي حکومت ختم دی. ولسوالۍ یوازې په نوم دي. زموږ تر ټولو بامنه ولسوالۍ همدا جویان وه. نوموړي وایي د دغه ولایت په لاس جویان ولسوالۍ د وړمې شپې په بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلې اوختي خو د 15 دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبره هم کوي. د اغلی امینی په خبره وسلوال طالبان له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه دغه ولایت ته راځي. له دې سره د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د فراد د ورستی وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې د ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي. د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی:
فرا یکی از ولایت های بزرگ افغانستان است.
اغلی هومیرا وای فرا د افغانستان یو لوی ولایت او پراخه ساحه لري. دغه ولایت ځواکونه باید لکه د کندهار، هرات او هلمند په څیر تجهیز شي. خو له بده مرغه فرا تر ټولو کم ځواکونه لري او هغه هم تجهیز نه دي. د افغانستان دفاع وزارت هم د فرا، غور او فاریاب په څو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو حملې تاییدوي خو وایي په شایي تنبولې دي. د دفاع وزارت د وایندو دفتر سرپرست محمد رادمنش د خلکو د استازو د اندېښنو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې فرا ولایت ته کافي ځواکونه رسیدلي او دغه ولایت د سقوط تصور هم نشي کېدلی.
فرا حملات صورت گرفته.
دی وایي په فرا کې حملې شوې دي او تیتو حملو زموږ ځواکونو ته هم ستونزې جوړې کړې. په دغو سیمو کې زموږ 14 کسان وژل شوي خو اوس هلته هیڅ خبره نشته او وضعیت نورمال دی. موږ هیڅ سیمه نه لرو چې د دوی په لاس کې وي. دوی یوازې حملې وکړې، وژنه یې وکړه، خپل هم ووژل شول او بیرته وتښتېدل. خود وسلوالو طالبان ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دوی د فراه ولایت په مرکز کې یو پوسټ او د جیان ولسوالۍ قومندانې نیولې او افغان ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا هم کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
له ارګ څخه یو پلاوی چې مشه په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر نبی مستاق کوله، پکتیا ولایت تللی و څو خلک د کاغذي تذکرو اخیستلو او په راتلونکو انتخاباتو کې فعال ګډون ته وهڅوي. یو شمېر پکتیاوالو په یوه غونډه کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه له ورغلي پلاوي سره شریک کړل. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل ځاځي راپور واورئ.
دا غونډې ګډونوالو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کېدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
دا چې انت لارج متوای چې قانون په ورځ کې 3 تذکره وي په ټولو ګردیز په ټولو پکتیا کې 3 ګروپ ته نه کسان نو تاسو قضاوت وکړئ چې تر 1.5 میلیون نفوس وي آیا دې په ورځ کې 300 کسانو تذکره ته کفایت کوي؟
ما ګرای دې مرکزونه د سب دعوت نو کو دي د تذکرې د ویش مرکزونه باید زیات شي، تعداد مامورینو باید زیات شي،
او وطن کې کمري باید ورکړ شي.
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استادو څخه جوړه شوې لاپلاوی غوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مشر قمندان عبدالله مجاهد وویل
زدران مرش مرکز زرمت احمد عباس کرم د موکل نګر نوک مو په پکتیا کې حوزوي انتخابات غواړو کله میدان ته وزو نه زه د مرکز ګردیز د شورا په نمایندګي دغه نفوذ شناز ټول د شورا اعضاوې ده موږ نور نه غواړو چې حوزوي نه یي.
د پلاوي مشر نبی مصداق پکتیاوال په ټاکنو کې فعال ګډون ته واڅول او په حوزوي ډول د ټاکنو ترسره کول غوښتنې د دوی حق وباله او ډاډې ورکړ چې د پکتیاوالو دا غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوي.
انتخابات مهم دي ټول دنیا کې دي د افغانستان کې باید موږ راوچ ترڅو چې ته په خپل حوزه کې خپل وکیل ونه پېژنې ته نشي کولی چې خپل شکایت یو ځای ته ورسوي.
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فورم او کارکوونکو کموالی د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول.
اوس هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي آنلاین خبرونې لانګ وار ژورنال په فرا ولایت کې پر هغې ډلهییزې حملې لیکنه خپره کړې چې د پنجشنبې او جمعې ترمنځ د شپې ناوخته وسوه. په نتیجه کې خپرونې لږ تر لږه د 200 پولیسو او د ملي اردو د 9 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د لیکنې په حواله په فرا ولایت کې وروسته له هغې ناامني زیاته سوه چې ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل او له افغانستان څخه یې اکثریت پوځیان ووتل. لانګور ژورنال خبرونې لیکي وسلول طالبان توانېدلي پر افغان پوځ او د پولیسو پر ځواکونو کمزورو او فاسدو محلي حکومتونو غلبه حاصله او په هغو غربي ولایتونو کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی چې یو وخت آرام ګڼل کېدل. د خبرونې په حواله وسلول طالبان د فرا ولایت د 11 ولسوالیو له جملې پر 3 ولسوالیو کنټرول لري او د شپږو نورو ولسوالیو پر سر په مبارزه بوخت دي. لانګور ژورنال زیاتوي د 5 ولایتونو د مرکزونو له جملې د فرا ولایت مرکز د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلولو طالبانو له مستقیم خطر سره مخامخ وو. د لیکنې په حواله وسلولو طالبانو د 2014 میلادي کال په بهیر کې هم د فرا ښار په څنډو کې حضور درلود چې په دغه ولایت کې په پرله پسې ډول امنیتي ځواکونو ته مزاحمتونه پیښول. خبرونې د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې په نیمایي کې د ولایتي چارواکو خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي وه وسلول طالبان نور د ښار په څنډو کې نه بلکې د ولایت مرکز ته ننوتلي دي. د هغه وخت د والی مرستیال محمد یونس رسولی د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو انتقاد کړی و. د فرا والی محمد عارف شاه جهان د جنوري په وروستیو کې په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله استعفا وکړه او تورې ولګوه چې بېلابېلو اشخاصو یې په کارونو کې مداخله کوله. ملګرو ملتونو په خپل ویبسایټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د سمیدو لپاره د افغان حکومت پر تعهد لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې افغانستان ته د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي اندریو ګیلمور څلور ورځني سفر ته اشاره سوي چې د تروریستي بریدونو پر مهال یې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدلو او د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض مسالې ته یې پام اړولی دی. شغلی ګیلمور ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ختمولو کې ډېر پرمختګ کړی خو د وژنو شدید تاوتریخوالي او مزرو دودونو غوندې د تاوتریخوالي تر ټولو شدیدې قضیې د خواشینۍ وړ دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي ګیلمور د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې له سختو شرایطو سره سره د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د نورو اقداماتو د ژمنې هرکلی وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې ښاغلي ګیلمور د سولې او پخلاینې په یوه کنفرانس کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټولنې یو پام وړ او مهم ستون یاد کړ او وی ویل افغانان امن او داسې سوله غواړي چې پر شفافیت او عدالت ولاړ وي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو د فارغانو لپاره د برېښنایي بریلیکونو د ویش لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزارت د نتیجو او بریلیکونو ریاست چارواکو د شنبې په ورځ د دغه سیستم په پرانیست غونډې کې وویل چې دا سیستم به د فساد مخه ونیسي. د دې موضوع تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې.
په افغانستان کې د برېښنایي شهادتنامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه
مونږ مخکنه کاغذونه اخیستی دي چې درې لکه یا دوه لکه اتیا زره شاګردان مونږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکنه هغه ضروري لوازم چې هغه مونږ ځای په ځای کړی دي. وجه دا چې مونږ پرنټینګ کې اوس کله لپاره در روان کال لپاره مرکزی کوو. سیټ اپ چې غیر مرکزی کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې. نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې. نور د پرنټ موضوع وغیرہ د ټول شان مونږ دلته کوو. نو طبي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګه د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوې پروسه کې د نتایجو سکین کول سیستم ته د زده کوونکو د کلنۍ نمرو داخلول په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخله شویو معلوماتو تاییدول په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادتنامو چاپول شامل دي. د غشن په نوې شهادتنامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادتنامو د اخیستلو لپاره راغلی وو د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او ویل چې په کومه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادتنامې ترلاسه کړي.
زمانه محمد مدثر دی او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې موږ برېښنایي شهادتنامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې موږ وکولای شول چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې موږ وکولای شول چې د خپل شهادتنامې ترلاسه کړو.
افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي د برېښنایي شهادتنامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه یې دا ده سو پروسه په پوره شفافیت مخ ته ولاړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنیو او اف ام 3.15 صفه اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اوس یو نړیواله موضوع. پرون په عراق کې عام انتخابات وشول. ټاکل شوې ده چې نن یکشنبه د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر عراقیانو ته د انتخاباتو په ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انوباندې کوي.
دا له هغه وروسته چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسلوال ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریز ډلې لواک وستې لومړني انتخابات دي چې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق له بیلابیلو برخو په خبری ریپورټونو کې ویل شوی چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کم رنګ او د رای ورکولو مرکزونه ماخام وختي وتړل شول. دا داعش له ولکې څخه په آزاد شوي ولایت موصل کې یو رای ورکوونکی رفیع اسماعیل دا انتخابات د یو نوي فصل پایلو باله. موږ دا ځل بدلون غواړو. غواړو ټولنه مو پرمختګ وکړي، کاري فرصتونو ته اړتیا لرو او همدارنګه د څیرو بدلون ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې عراقیانو ته مبارکي وویل. نوموړي وویل د عراق په ټولو 13 ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په ګډون د هر قوم او مذهب وګړو خپل غږ واوروه. د نظر پښتنو په بنسټ د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په دې انتخاباتو کې مخکښ دی. ایبادی هڅه کړې چې په دې هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ ترمنځ توازن وساتي. نوموړی کسان په عراق کې د داعش د ماتې له کبله ستایل کیږي، خو په دې هیواد کې ورته د یو واقعیس لرونکي مشر په سترګه نه کتل کیږي. پر نوموړي دا انتقاد هم کیږي چې د عراق اقتصادي وضعیت یې بهتره نه کړی شو. د ایبادی دوه مهم سیالان یو د عراق پخوانی صدر اعظم نوری المالکی دی او بل هم شیعه قومندان هادی امیری دی چې د ایران ملاتړ ورسره دی. د رسمي شمیرو له مخې په عراق کې 2.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي.
عالمي رادیو
د فضای علومو څیړونکي وایي چې له شمسی نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهېږي چې دا سیاره ولې له شمسی نظامه بهر ده. څیړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب آسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسی نظامه د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینسپوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتره لرې، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده. ساعت 8:30 شوې. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به فوري اقدامات وکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو هغه اغزن مزه چې د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړی دی. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی و د انوکتوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. د اندونیزیا د سورابایا ښار په درې کلیساو کې د یوه انتحاري بمی برید په شمول په درو چاودنو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 کال له اتومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. عراقیانو پرون شنبه د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای واچولې او ټاکل شوې ده چې نن د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان شي. د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یو چاړه پلاس بریدګر په شمول 2 کسان وژل شوي دي. په ګرجستان کې په زرګونو کسان د دې هیواد د پلازمینې تبلیسی لارو کوڅو ته راووتل او د کورنیو چارو د وزیر او صدر اعظم د استعفا غوښتنه یې وکړه. او د ایروویژن د 2013 د سندرو مسابقه اسرائیلي سندرغاړي وګټله. د اسری رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام لري او لکه څنګه چې ویلی وو د خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. ډیر ځوانان شته چې د کور کارونه نزده کوي او دا ورته شرم ښکاری چې په کور کې کار وکړي، خو هغوی چې د کور کارونه نزده کوي له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ د کور د کارونو زده کول څه ګټه لري او څنګه دا فکر بدلیدلی شي چې یوازې باید ښځې د کور کارونه زده او تلی وکړي؟ دا خبرونه چې ما همایون هیواد جوړ کړي همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
زمو کور کې ټول کارونه موږ یا هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دنس د کړیلت ته د سده په دې باورې چې سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي څه دي
د یو کوه ما یاد نور کار نه استما ضرورت پیوې کوم لکه کالي او تو کول.
په افغاني ټولنه کې له ماشومتوبه هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې ګنې د کور کارونه یوازې باید ښځې وکړي او دوی ته مناسبه نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوی شوي ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه ته لاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په ښځینهو په ټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه راته غږیدلی.
د کور کارونه سي معمولا متاسف په سیمو کې د کور مربوط کې یا د ښځو مربوط کې هغه کارونه مانه دي کړي ځکه موږ ته کلی کې اوسو هلته دا دود نه ده سيناري نه دي. مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کې په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي سي مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده یا دا ټول شان سره یو ځای شوی او د دې مخې نیولې د څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کو یا حلال کان په دغه کارونو کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي، دا کارونه د ښځو مربوط کی، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم همدغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطې مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور دی، زموږ پلار دی. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په وجیبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپل ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي، نه کوای شو د کور کارونه دي. موږ ته سړیان ته نه کېږي
دا چې کور کې خپله کار نه کوي. مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ یا تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وک څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نه زده کوي او د دې نه زده کړې علت یې دا ده چې دی په دې باوري وي چې سینما اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دی په کور کې تنهایي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنها کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلم چې په خپله یې پخه کړم یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماسه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا ده نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تنها ژوند وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا په مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې دی وږی یا تږی پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی داسې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاروو یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کوسې. که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ دوی ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنی ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وای چې که به څوک و که به نه و ما په خپله کوله اساس هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي پرې منځل ما خوښېږي نه، خو مطلب زده مې دي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکرار یې د 1 شنبې ورځې د سهار د 2 بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو واورېدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه یې زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. دغه ځوان پوهیالی مل خمر نومیږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د
کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره وړین او ضروري کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
کراته وایي چې خپل هم په کور کې کار کوي؟
او زه په کله چې کور کې وم دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم، یا ځان ته چای پخولی شم، یا اوبره تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کړم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي، اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکړي، کنه زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو، یا نه مې کول، یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی، او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی، او ژوند د ښځې او د نر ترمنځ ویشل شوی نه دی. نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نرنه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول، نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی، او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته مویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوې، او کالي به مینځې، او بستره بوټ بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی. نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي، یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم، او یا مثلا مرسته کوم د کور له د غړو سره، دوی ډیر ښه ارزولی یم، او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زمونږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
او وروستۍ پوښتنه دا چې که یو ځوان وغواړي په کور کې کار وکړي که نه، لومړی زده کول پکار دي، دا یې له کوم ځای باید را پیل کړي؟
اوس مثلا د بوټونو رنګول خو زده کړه نه غواړي، خو فقط یو فکر دی وکړي چې د څومره بده ده سړي ته مور یا خور یا یو بل څوک لګیا وي او بوټونه ورته رنګوي که نه. نو یو ویښ وجدان چې وي د کارونه بیا ډېر سړي ته آسانېږي. خو زه پوهېږم مثلا اخلی پخلی چې دی دا بیا زده کړه هم غواړي، نو دوی کولی شي له خپلې مور سره، له مېرمنې سره، له خور سره کښېني، یوه ورځ دی ورسره پیسله د شاګرد په حیث کار وکړي، بله ورځ کولی شي چې خپله پخلی وکړي، یا یوه ورځ ورسره کښېني چې دوی څنګه کالي څنګه مینځي، د جریان د یوه ورځ ورسره تعقیب کړي، بله ورځ کولی شي چې کالي ومینځي، یا بل کار څومره کارونه چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا یې ده چې وشي. نو دا خو کوم ځمکه اسمان ته راوستل نه دي، اسان کار دی، فقط که څوک وغواړي چې دا بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولی شي.
درنو اوریدونکو، د کور د کارونو زده کول شرم نه، بلکې وړتیا ده. دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپلې ټولې اړتیاوې خپله پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي. همدارنګه د کور په کارونو کې له مور، خور او ښځې سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډېره کړي. درنو اوریدونکو، د تانې څنګه دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو ته ستړي مشي ته حقیقت سده د دیونی په خبرونه کې مو یو ور بیا ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله د چي ټول روغ جوړو سیو د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په سیر تر پای واوري. هاشمي صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مورا ک پایل لدین کو د سپتنام کومه مرحله چې پایل شوی و د حمل په 15مه باندې او ټاکل شوی چې د سور د میاشتې په 23مه نیټه باندې پای ته ورسیږي. لدین وروسته به دوهمه مرحله پایل کیږي چې پولیس والیو کې به د سپتنام پروسه وي. اغه کومې هیلی چې تاسو درلودې د سپتنام د لومړۍ مرحلې نه تر دې د م ترلاسه شوې دي پوره شوې کسان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب تاسو نه او تاسو په تخنیکي امکانونو ډیر مننه کوم. دغه پروسه چې تاسو یاد کړه 15 د حمل نه شروع شوې ده او تر اوسه پورې الحمدلله جریان لري. خوشبختانه چې په موافقت سره مخکې روانه ده او ورځ په ورځ افزایش د سپتنام کې پورته ځي. دغه ارقام موږ پی خوشاله یو او هیله مند یم دا چې نور هم د افغانستان خلک منسجم شي او خپل تصمیمونه سي اوري شي مرکزو ته ځان سب کې تر سو کول شي په اند انتخاباتو کې شرکت
بو سني سپتنام ته په کتلو سره او د نام نه یو شمیر په خپله په کتلو سره تاسو د سې کوم پریکړه کړی دا یا د سې کوم تصمیم لري چې د سپتنام دغه لومړنی پروسه وغځول شي د درشتم د سورناب کومې بلې نیټه ته؟
اکرام صاحب، دا د افغانستان د خلکو حق دی چې په کمیسیون ورته زمینه مساعده کی او دیرای شي سپتنام کی. کابینه په هر عواملو باندې تر اوسه پورې سپتنام نه کړی. اول خو مناسب دا ده چې دا خلک خپل تصمیم ونیسي او راشي ځان سپتنام کی، ولیکه په اخر ورځ کې چې پروسه ختمیږي او خلک ډیر پاتې کیږي او تقاضا دا اوسیږي چې دا باید زمینه د سپتنام ورته مساعد شي، نو کمیسیون مکلفیت لري چې دا زمینه مساعده
کړي. که چېرته د سپتنام دا پروسه نیټه ورسته کیږي او موده غزول کیږي، نو د انتخاباتو په محل ویش باندې به کوم تاثیر ولري؟
نه، به هیڅ کلم نه کیږي. هر کار چې موږ کوو مطابق د پلان به کوو، مطابق د تقویم د انتخاباتو به کوو. موږ مخکې پیشبینی لرو، ولی هر تمدید نتیجې راځي دا به داخل دغه چوکاټ کې راځي چې مخکې نه مخکې پلان شوی دی.
د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه اندېښنه لري. اوسنی سپتنام ته په کتلو سره په خارونو کې دوی فکر کوي چې د خلکو ونډه چې د کمرنګه ده او دلیل نامنی په ګوته کیږي. اغه سیمې چې اغه ډیر نام نه دي، مثلا ولسوالۍ تبن لخارون نه ډیر نام نه دي، کدا پروسې دویم پړاو یا دوهمه مرحله چې پولیسوالیو کې پیل کیږي، تاسو کوم اندېښنه نه لري چې هلته شاید په خارونو کې چې سپتنام دغه کومه پروسه چې روانه ده دا کمرنګ ده، نو پولیسوالیو کې شاید لدی نه ډیره کمرنګ وي؟
موږ په شروع کې سود پاسه وزره مرکزونه پلان کړو د افغانستان لپاره، د افغانستان د غونډو خلکو لپاره. دغه مرکزونه مخکې نه مخکې تثبیت شوی وو چې کوم ځای کې د نفوس او د په ساحې د لریوالي په اساس باندې چې داخل دغه ځای ته راشي. نو د دې غونډو مرحله څخه موږ یو سل په دا اوله مرحله کې درلودل. په اوله مرحله کې دغه پیمانه باندې سپتنام وشو چې 1,300,000 نفر د پاسه تقریبا سپتنام شوی. نو دې ته په کتو سره او دغه روان سرعت پیدا کړی دی. نننی گزارشونه هم دا و چې د تیرې ورځې د بلې ورځې نه ارقام نور هم ډیر تللي. خلک اوس ډیر مراجعه کوي. هغه کون چې شروع کې ورته ویل کېدل چې دا پروسه ډېره سست روانه ده، نو اوس سرعت پیدا کړی دی. او هیله مندي دا ده چې دغه آینده ورځو کې دا خلک نور هم منسجم شي، دا نور ته نور هم خلک تشویق شي چې تر سوری شي دغه پروسه کې خپل سپتنام وکړي. نو دې لپاره موږ ورته تشویش نه لرو چې دا روان دی، صورت خراب روان دی، بلکې ورځ په ورځ دا ښه کېدل روان دی. او موږ کافي مدت مخکې نور هم لرو په دغه ټاکلي وخت کې موږ انشاءالله چې هغه خپل هدف نه هم پورته رسیږو.
تاسو یادونه وکړه چې 1,200,000 کسانو تر دې دمه خپل نوم لیکنه کړې ده. وروسته لیمټ څومره ټاکل شوی دی د انتخاباتو کمیسیون له لوري چې باید څومره کسان لږ تر لږه سپتنام وکړي؟
هغه وروسته به ارقام خو کله چې سپتنام مسله وشي بیا به تاسو سره شریک کړو. ولې په تیر انتخاباتونه او تیر انتخاباتو کې چې خلکو د افغانستان خلکو شرکت کړی دی، هغې ته په کتو سره هغه مقدار هغه اندازه خلکو چې په تیرو انتخاباتو کې شرکت کړی دی، نه چې کارتونه اغوستي کارتونه خو یوش میلیون کسان راغستی وو، ولی شرکت د انتخاباتو کې د خلکو په هغه پیمانه نه و. نو موږ امیدوارو چې په داینده انتخاباتو کې او داینده راتلونکي اته ویشتم د میزان لپاره دومره کسان ثبت کړو چې څنګه چې تیر انتخاباتو کې.
که بلې مسلې ته راشو هاشمي صاحب، په ځانګړي ډول د شفافیت مسلې ته، نامنی د شفافیت په وړاندې یو له ټولو سترو ننګونو څخه ده. په وروستیو کې چې موږ کتل په بیلابیلو انتخاباتي مرکزونو باندې، د ثبت نام په مرکزونو باندې حملې هم وشوي، دا شاید وروستۍ هم نه وي. دغه نامنی ته په کتلو سره تاسې شفافیت څومره تضمینولی شي؟
اول خو یو مسله، موږ انتخابات په افغانستان کې کوو او افغانستان کې کافي ډیر کلونه وشول چې جنگ روان دی، نامنی ده، بدبختی ده. الله دې وکړي چې دغه سلسله نور ختم شي او افغانستان خلک هم لکه د نورو مملکتو خلکو په شکل آرام او اسوده زندگی وکړي. د نامنی متعلق چې دی موږ نگران یو ورته، ولې خو دا بل چاره هم نه لرو چې ما مخکې وویل چې د ډېر کلو راهیسې موږ دغه اور کې سوځېږو. د شفافیت متعلق تاسو سوال وکړو، ګوري یو خو کوم درسونه چې تېرو انتخاباتونه اخیستل شوي دي، کمیسیون هغې دپاره ښه میکانیزمونه جوړ کړي دي چې تر څو شفافیت تضمین کړي او د تقلب مخه ونیسي. د دې څخه قانون اصلاح ده، قانون د انتخاباتو قانون نوی دغه تقلب جرم ګڼلی دی او عدلی و قضایی تعقیب لري. درحال کې مخکې قوانینو کې دا یو اخلاقي مسله وه. بل مسله چې دغه اوس موږ تاسې روانو، ثبت نام دی، نوملیکنه ده، لیست جوړیږي، دا د خپله د شفافیت دپاره ډېر لوی یو پروګرام دی چې شفافیت تضمین کړي. د دې دپاره چې غونډې افغانستان خلک پوهیږي چې په هر ولایت کې، په هر ولسوالۍ کې، په هر ناحیه کې او په هر مرکز کې څومره کسان ثبت نام کړي او څومره کسان واجد شرایط دي هلته، نو هغه اندازه به خلک ځي رایه به ورکړي. هغه د خیالي او اضافي رایو استفاده به نه کېږي او کمیسیون به هم اضافي ورق نه لیږي هغه ځای ته. دا ډېره مهمه او کلیدي پروسه ده د دې دپاره چې آینده انتخاباتونه تثبیت د شفافیت تضمین وکړي. بله مهمه مسله د هغه انتخاباتو په ورځ کې ده چې قانون دا وایي چې د معلمینو څخه، د دولت کارمندانو څخه، د دولت مامورینو څخه استخدامیږي، به واقع نه په انتخاباتو په ورځ کې به کار اخیستل کېږي چې سابق د به نه اوسېږي چې هغه کسان چې هویت به حکومت ته نه و معلومه هغوی به په انتخاباتو کې ونډه درلودله. هر تقلب به چې وشو نو بیا باید عدلي تعقیب دپاره هم پیدا کېدو نه، ولې خوشبختانه دا مسله اوس قانون پیشبینی کړې ده چې انتخاباتو کې به یوازې د دولت کارمندان کار کوي او هغوی به انتخابات مخکې وري د کمیسیون د مدیریت لاندې. نو دې دپاره دا داغونه هغه دي. درې مرحله هغه خیالي مرکزونه وو چې د زورواکانو یا مختلف ځایو کې وو چې خیالي ځایونه وو او اصلا مرکز به معلوم نه و، صندوقونه به ډکېدل. هغه شیان غونډ حذف شوي دي، کمیسیون ورته متوجه دا غونډ دغه شیان دي چې دغه انتخابات تضمینوي.
یعنی د ثبت نام اوسنۍ پروسې ته یا د ثبت نام اوسنۍ ډول ته په کتلو سره چې په کوم ډول باندې ثبت نام کیږي او تاسې مطمئنه سئ چې د تقلب مخنیوی به وشي او پاک انتخابات به ولرو؟
یو شی اکرام صاحب بیا کې ولرو چې دغه سل په سلو پاک انتخابات تضمین په امریکا کې هم نه کیږي، په اروپا کې هم نه کیږي، او بیا څه چې موږ تاسې په افغانستان کې، ولې په غونډو انتخاباتو کې په نورو هغه مترقي او پیشرفته ممالکو کې هغه نتیجه مهمه اوسېږي چې نتیجه څو فیصد خلک قابل قبول ده. که موږ وکولای شو چې د افغانستان خلک په دې قانع کړو چې 15% نه یا 20% نه پورته خلک د نتیجه د انتخاباتو قبول کړي، نو معنا ده چې دا انتخابات شفاف پاک انتخابات شوي دي. غون تلاش به همدا اوسېږي چې دغه انتخابات پاک او شفاف توګه ترسره شي. نو همدې دپاره هیله مندي ده چې دغه ثبت نام پروسه باید کامیابه شي او پروسې ثبت نام کې باید ډېر خلک شرکت وکړي.
خو د افغانستان ولسي جرګې تېره ورځ هم په دې اړه اندېښنه درلوده، خصوصا د تذکیرو د ثبت نام په برخه کې چې یوه تذکیره په څو بېلابېلو مرکزونو کې ثبتېږي. که چېرته دا روان په همدې شکل باندې ادامه پیدا کړي، دا پروسه په همدې شکل باندې تلاړه شي، فکر نه کوي چې تقلب به بیا صورت ونیسي؟
ګوري یو خو سو پروسیډ یو نه سره یوځی کیږي. هغه تذکیرو ویش مکمل یو بل اداره ده چې مخکې وري، د هغه مسولیت ده چې د سوالو ته ځواب ورکړي. ولی هغه کوم تفاهم نامه چې موږ سره امضا کړی ده، هغه موږ ته تعهد کړی ده چې هر هغه تکراری او جعلی تذکیره چې ثبتېږي هغوی به مخکې دېنه چې کمیسیون دغه لیست یا نوم لیست اعلانوي دا دا به هغوی سره شریکوو. هغوی به موږ ته د دې تضمین راکوي چې دې کې تکراري او جعلي تذکیرې نشته. هغه سیستم هغوی سره موجود دی او فیصله مو هم دا ده چې بیا په اخر روز کې چې ثبتنام خلاصیږي دا لیستونه به موږ د هغوی سره شریکوو. هغوی به په ډیټابیسو کې دا سرچۍ هر هغه جعلي تذکیره تکراري تذکیره چې اوسیږي دا به لرې کیږي. بله مسله چې تشویش نه ده، هغه په انتخاباتو په ورځ کې استفاده ده، یو خو هر انسان یو مرکز پورې وصل شوی دی. دویم دا چې هلته به رنګ استفاده کیږي، نو هغه رنګ به په اسانه نه پاکیږي. که یو کس شل تذکیرې هم ولري نو یو ځای کې به یو رایه ورکولی شي، نو اضافه به نشي ورکولی. نو دا معقول مسایل دي چې دا تضمینوي چې دا انتخابات به د تیرو انتخاباتو نه ډېر شفاف وي.
خو غلوي د پولیسو نه یو قدم وړاندې وي. په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې تجربه کړه، د ډېرو ښو رنګونو دپاره ډېر ښه هغه وسایل پیدا شول چې رنګ ډېر په اسانه باندې پاک کړی شو.
زه فکر کوم چې وسایل نو پیدا شوي، بلکې تقلب رنګ شوی و او بعضي ځایونو کې ښه رنګونه بدل شوي وو، بعضی سوء استفاده شوی و د پرنګو کې. ولی که د افغانستان خلک همکار شي او دغه پروسې نه نظارت وکړي، غون خلک زه فکر کوم د دې مخه به یوازې د افغانستان خلک نیولی وشي.
کومه د ثبتنام پروسه چې څو ورځې وروسته لومړۍ مرحله پای ته رسیږي، ولسوالیو ته غځول کیږي، یو شمېر ولسوالۍ لا هم موږ تاسو چې ګورو د وسله والو مخالفینو په ولکه کې دي، په هغه سیمو کې به مرکزونه پرانیستل کیږي، یعنې هغې خلکو ته به هم د رایې حق ورکول کیږي که څنګه؟
دا د افغانستان د خلکو حق دی چې کمیسیون ورته باید رسیدګي او هغې ته هغه زمینه مساعده کړي تر څو هغې ثبتنام وکړي او هغې بیا د انتخاباتو په ورست سهم او شرکت وکړي. هر هغه مرکز ته چې موږ ته امنیتي مسؤولین او ارګانونه موږ ته اجازه راکړي، موږ به هلته مرکز خلاصو. هر هغه ځای کې چې امنیتي ارګانونه ممانعت وکړي، موږ به هلته مرکز نوازو. ولی هغه خلک چې په ناامنو سیمو کې دي، د هغې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم جوړ کړی دی چې په نږدې ترین منطقه کې ورته چې امن ده هلته به د هغوی په نوم باندې مرکز اوسیږي د ثبتنام دپاره، چې تر څو که هغه خلکو علاقه ولري او وکولی شي چې ډېر شي هلته په هغه مرکز کې ځان ثبتنام کړي. ولی که تر انتخاباتو ورځو پورې څنګه چې موږ ته اطمینان راکړ شوی دی، هغه ولسوالۍ یا هغه مناطق چې د دښمنانو په لاس کې دي، هغه د حکومت لاس سره شي، نو موږ به هماغه مرکزونه بېرته خپل مرکزو ته خپل ځای ته انتقالو او بیا انتخابات به هلته کوو.
په توګه هاشمی صاحب، هغه کسان چې ثبتنام ونه کی هغوی د انتخاباتو په ورځ باندې د رایې ورکولو حق لري که څنګه؟
په هیڅ صورت. یو مهمه موضوع ده کرام صاحب، ډېره مننه. غواړم د افغانستان خلکو ته دا مکرر اعلان وکړم چې یو خو هغه پخواني کارتونه باندې اعتماد نه کوي، هغه باطل دي. هغه کارتونه نور په هیڅ انتخاباتو کې استفاده نه کیږي. هر چا سره چې اوسیږي بخاری کې دی واچي او د سوځي. دا پروسې دپاره معیار ثبتنام دی او د ثبتنام دپاره معیار تذکیره ده. نو افغانستان خلک که څوک تذکیرې نه لري، لاړ شي تذکیرې دې خپل واخلي او بیا تذکیرې سره دې خپل هغه کوم مرکز چې د هغوی ته نږدې اوسیږي او د انتخابات په ورځ په اسانۍ سره کولی شي هلته رسیدګي وکړي، هلته لاړ شي خپل ځانونه ثبت کړي، تر څو وکولی شي چې 28 د میزان کې له خیره د ولسي جرګې او د ولسوالیګانو شوراګانو انتخاباتو کې سهم والي، همدارنګه دغه نوم لیست د آینده پسرلي کې چې له خیر سره د جمهوري ریاست انتخابات دي او د ولایتي شوراګانو انتخابات دي، دا لیست هلته هم موثر دی. که چا نوم نه اوسیږي نو بیا به شرکت نه محرومیږي.
ډېره زیاته مننه شمی صاحب، کور ودان،
سلامت شي. تاسو نه مننه، ژوندي شي.
چکل طول ما خامشی نو بیاس